د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس پرون د سې شنبې په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې د لمانځنو په وخت کې ویلي، په دې باب سخت اندېښنه لري چې په سرمایه دارو ملکونو کې د مهاجرو د بیا آبادۍ لپاره چانسونه او فرصتونه کم شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په روسیې او د اوکراین په بیلتون غوښتونکو د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ، او قطر ته د ترکیې عسکر رسیدلي او په دې توګه غواړي چې د هغه ملک سره خپل ملاتړ څرګند کاندي. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس پرون د سې شنبې په ورځ په نړۍ کې د مهاجرو دروازې د لمانځلو په وخت په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده چې په سرمایه داره ملکونو کې د مهاجرو د بیا آبادۍ د پاره فرصتونه او چانسونه کم شوي دي. هغه په دې باب ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د هغو مهاجرو د ستونزو د حل دپاره باید هڅې وشي چې په زور د خپلو کورونو نه ویستلو ته مجبوره شوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیانیې کې ویلي چې امریکا به د مهاجرو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي، او هم د هغو ملکونو نه یې مننه وکړه چې مهاجر پکې پراته دي. په ټولې نړۍ کې امریکا د مهاجرو سره زیاته مرسته کوي. پرون د امریکا د خزانه وزارت په روسیې او د اوکراین په بیلتون غوښتونکو باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. دغه فیصله په داسې وخت کې شوې چې هلته د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پروشنکو سره ملاقات درلود. دغه نوي بندیزونه زیات هغو 38 شخصي او تجارتي کمپنیو ته متوجه دي چې اوس هم د اوکراین په ختیځ کې د روان جنجال په دوام کې لاس لري. په دغو کمپنیو باندې به جریمه تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې روسیې د 2014 او د 2015 کال د سولې د موافقو شرایط نوي منلي. د قطر سره د سعودي عربستان او د هغه ملک د نورو عربي ګاونډیو ملکونو د سیاسي او تجارتي اړیکو د قطع کول نه وروسته د ترکیې عسکر قطر ته په دې خاطر رسیدلي دي چې د هغه ملک سره خپل ملاتړ او یووالی څرګند کړي. د قطر دولتي ټلویزیون پرون د خپل ملک په پایتخت دوحا کې د ترکیې د عسکرو د رسیدلو راپورونه خپره کړي، مګر دای نه دی ویلي چې په څه شمار ترکیې عسکر قطر ته رسیدلي دي. د قطر دولتي ټلویزیون یو راپورټ وایي چې د ترکیې عسکر د یکشنبې په ورځ قطر ته په دې مناسبت راغلل چې په ګډو نظامي تمریناتو کې برخه واخلي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ویلي دي چې د امریکا د یو امریکایي محصل اتو وایم بار سره د شمالي کوریا سلوک کاملا سپک او د شرم نه ډک و. هغه ویلي دي که چېرې پیونګ یانګ هغه ته زر خپل کور ته په امریکا کې د تګ اجازه ورکړی وی، نو ممکن د هغې په نتیجه کې به سوالات بل شان وی. ښاغلی ترامپ ویلي دي چې ده د دغه محصل د کورنۍ سره هم خبرې کړي او هغوی ته خپل تسلیت څرګند کړی دی. دغه 22 کلن محصل چې په کوریا کې تقریبا یو نیم کال بندي و، خپل کور ته در رسیدلو نه وروسته ډیر زر د دوشنبې په ورځ مړ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرین کې هیلي ویلي دي چې د وایم بار مرګ د شمالي کوریا د مشرانو وحشیانه طبیعت په څرګند ډول بیانوي. د چین د باندنیو چارو د وزارت نتا ګینګ شونګ د وایم بار مرګ یوه ټراجیدي بللې، او د دې امید څرګند کړی چې امریکا او شمالي کوریا به دغه پیښه په مناسبه طریقه سنبال کاندي. روسیه وایي دې ته انتظار وباسي چې امریکا د سوریې د جنگي الوتکې د ویشتلو راغورځېدلو د پیښې په باب توضیحات ورکړي. پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې مسکو په دې باب په تفصیل معلومات غواړي، مګر امریکا وایي چې دوی د سوریې دغه جنگي الوتکه هغه وخت ویشتله او روی غردوله چې د سوریې په ډیموکراتیکو قواوې چې دوی ملاتړ کوي بمباري وکړه. همدغه راز د امریکا د دفاع وزارت د تیر میاشتې په اخر کې په یوې حملې کې د داعش د ډلې د یو مهم مذهبي مسلکي غړي مرګ تایید کړی دی. ترکی البنیالی د دغې تروریستي ډلې لوی مفتی او ملا د دې مئی د میاشتې په یو درشمه نیټه د سوریې د میادین په ښار کې په یوې هوایي حملې کې وژل شوی دی. داسې ویل کیږي چې هغه د داعش د ډلې د مشر ابو بکر البغدادي اعتباري او مهم دوست هم و. او په سومالی کې محلي مقاماتو او عیني شاهدانو ویلي دي چې پرون د هغه ملک په پایتخت کې د یوه ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې لس تنه مړه او اتلس نور زخمي شوي دي. د الشباب افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د الشباب افراطي ډلې د سومالی پایتخت موګادیشو کې سږ کال د ځانمرګو د بمونو چاودنې زیاتې کړې دي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې چې د سی بی ایس تلویزیوني شبکې سرته رسولې ده ښیي چې د امریکا د خلکو اکثریت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کار څخه راضي نه دي. د روسیې او ترمپ د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو اړیکو په اړه یې په روانو تحقیقاتو کې د لاسوهنې هڅې نه قبلوي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال کین بریډمیر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د سی بی ایس تلویزیون له دې تازه سروې نه څرګندېږي چې یوازې شپږ دېرش په سلو کې امریکایان د ټرمپ د کارکردګۍ په اړه مثبت نظر لري، او پنځوس په سلو کې مخالف دي. سږ کال په اپریل کې د ټرمپ د محبوبیت کچه یو څلویښت اشاریه درې پنځوس فیصده وه، خو په دومره لنډه موده کې د ملاتړ کچه زخته زیاته راټیټه شوه. دا سروې ښیي چې د امریکایانو اکثریت د تیرو پنځه نیمو میاشتو په موده کې په سپینه ماڼه کې د ټرمپ له کار نه خوشحاله نه دي او په منفي نظر ورته ګوري. د سی بی ایس دا سروې په استثنا د یوې بلې سروې چې د ګیالوپ مؤسسه ته رسولې وه له نورو ټولو سروېګانو د نتیجې ګرۍ سره سمون خوري. د ګیالوپ مؤسسه په خپله درې ورځنۍ سروې کې دې نتیجې ته رسېدلې وه چې شپږ پنځوس په سلو کې خلک د ټرمپ مخالفت کوي او اته دېرش په سلو کې د هغه سره ولاړ دي. د رسمي سیم په نوم د امریکایانو د نظر د معلومولو مؤسسې د رپورټ له مخې د تېرې هفتې تر پای پورې پنځوس په سلو کې امریکایانو د ټرمپ ملاتړ کاوه او پنځوس فیصد نورې مخالفت کوو، خو اوس یې صرف اته څلوېښت په سلو کې ملاتړ کوي او یو پنځوس امریکایانې له کار نه ناراضه دي. د سی بی ایس په دې تازه سروې کې راغلي دي چې ټرمپ ته زیات تاوان د روسیې او ټرمپ د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو اړیکو په اړه د تحقیقاتو په باب د هغه منفي عکس العملونو او په ټویټر کې تبصرو رسولی. ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې دا تحقیقات د هغه په وینا په اصطلاح ویچ هنټ یا په قصدي توګه د دلازارۍ نه سوا نور څه نه دي، او ټوله لوبه ډیموکراتانو له دې لپاره پیل کړي چې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په خپل حیرانوونکي تاوان او د پخوانۍ خارجه وزیر هیلری کلنټن په ناکامۍ پرده واچوي او د امریکایانو پام په بله خوا واړوي. دا وخت د ټرمپ د مبارزاتي ټیم او روسانو ترمنځ د پټو اړیکو او تماسونو په باب او په انتخاباتو کې د هغه په طرفدارۍ د لاسوهنو د وجوهاتو د رسپړلو لپاره څو ځایه تحقیقات روان دي. د اف بی آی د پخواني رئیس او مخصوص مفتش رابرټ مولر په مشرۍ یو مستقل هیئت یا سپیشل کونسل د جنایي اړخ په اړه تحقیقات کوي. دا سروې ښیي چې یوازې اتیش په سلو کې خلک فکر کوي چې د دې تحقیقاتو په باب د ټرمپ عکس العملونه مناسب وو، او درې شپېته په سلو کې په دې اړه منفي نظر لري. دوه دېرش په سلو کې امریکایان فکر کوي چې د روسانو او ټرمپ د ټیم ترمنځ د غیر قانوني تماسونو په اړه تحقیقات له نورو مهمو ملي مسایلو نه د حکومت پام په بله خوا اړوي، او نه دېرش په سلو کې ډېره جدي او مهمه موضوع ګڼي او وایي چې حتما باید تحقیقات وشي. سروې ښیي چې اوس هم دوه اویا په سلو کې هغه جمهوري غوښتونکي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ سره ولاړو او د امریکا د پنځه څلویښتم جمهور رئیس په توګه په سپینه ماڼۍ کې د قدرت په ګدۍ کېنو اوس یې هم ملاتړ کوي او سره ولاړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو. د امریکا د پوهنځي محصل اوټو ورمبیر چې شمالي کوریا تیره هفته د کوما په حالت کې لمنده خوشی کړ، د دوشنبه په ورځ اوهایو په یو روغتون کې مړ سو. هغه دوه ویشت کاله عمر درلود او د اوولسو میاشتو لپاره په پینګیان کې بندي و، او په زور ورباندې اعتراف کړه سوی و چې وایي غوښتل یې د پروپاګاند بیرغ پټ کړي. دی دغه هیواد ته په سفر تللی و. د ورنبیر د بندي کېدو خبر د 2014 کال په ژمي کې خپور سو او یو بل امریکایي چې په اوهایو کې اوسېده دغه خبري رپورټونه یې په ډېر دقت سره تعقیبول. د دوو امریکایانو چې د ورته شرایطو لاندې په شمالي کوریا کې توقیف سوې وه کیسه څنګه پیل سوه مګر بېلې بېلې نتیجې یې درلودې. د امریکا ژغ خبریالې کین فرابو په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جعفر افاول د وټو او ورنبیر سره ډېر ګډ شیان لري په نسبت د اوهایو د ایالت چې دوی دواړه خپل کور بولي. جعفر چې پخوا په شمالي کوریا کې بندي شوی و وایي
That was surprised that there was somebody getting caught up in the system again already.
ما تعجب وکړ چې یو څوک لا پخوا په دغه سیستم کې بیا راګیر شوی دی. له سیستم نه عبارت شمالي کوریا وه چې په 2014 کال کې فاول په هغه سیرعلمي کې سفر کړی و چې منځوي شوي کمونست حکومت منظور کړی و او په 2016 کال کې دې ته په ورته سیرعلمي سفر باندې ورنبیر شمالي کوریا ته ورغلی و. The Warrenbeer plot of Farid Warrenbeer and why?
The North Koreans lure Americans to travel to North Korea via tour groups run out of China who advertise slick ads on the internet.
Shemali Koreyana Amerikayanu ta dam di che da haga selani dalu lalari Shemali Korea ta ular shi che pe chin ki faaliyat kawi. Da internet lalari elanuna kawi che zamang la dalu na hits Amerikayi nishi tawqif ke da au da tlulu lupara da yewa mahfuza sima da. د دغه اعلان او په شمالي کوریا کې د امریکایانو د توقیف کېدو د تاریخ سره سره فاول پریشان نه و. دی
وایي
زه غواړم د لارې په څنګ کې نور ځایونه ووینم. د فاول د لارې په څنګ کې د ځایونو په لیدلو کې د چینګ جین شمالي بندري ښار شامل و چې هلته په نایټ کلب کې ورنه انجل پاتې و او په دې پوهېده چې د شمالي کوریا حکومت به ورته بد بد ګوري. جیفری فاول چې په شمالي کوریا کې پخوا بندي شوی و
وایي
عیسی علیه السلام وایي د نړۍ ټولو کنجونو ته انجل د ځان سره وړی. ما کوشش کوو چې د نړۍ یو واړه کونج ته د ځان سره انجل یوسم. د ورنبیر په شان فاول په هوایي میدان کې ایسار کړل شوی و چې غوښتل یې له هېواد نه ووځي. د لومړی په یو هوټل کې توقیف شو، وروسته بیا د شمالي کوریا په یو میلمستون کې وساتل شو چې هلته منځوي شو مګر بد سلوک ورسره ونه شو. په داسې حال کې چې چارواکو ونه د انجل په باره کې تحقیقات کول. جیفری فاول وایي
mentally and emotionally straining. It wasn't physically abusive at all.
دا په دماغي او احساساتي توګه یو فشار و. په هیڅ صورت دا یو جسمي فشار نه و. فاول وای د توقیف په وخت کې مطبوعاتو ته کم خودل کېده. دا زیاتوي
That was pretty tightly controlled. That was coached, given guidelines on what to say.
کلک کنټرول باندې و او ورته ویل کېدله چې څه باید ووایي. په شمالي کوریا کې د شپږو میاشتو له توقیف نه وروسته سویډن د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د فاول د خوشې کېدو خبرې پیل کړې. دی وایي دغې پیښې د ده کورنۍ سره نږدې کړه. جیفری فاول بیا
وایي
خلک له ما نه پوښتنه کوي چې که زه خپلې ګوتې وچیچم او بیرته پاکې کړم نو آیا زه به دا کار وکړم یا نه، او په دې وخت کې به منفي ځواب ورکړم. مګر اوتو ورنبیر د مغز د زخم نه وروسته مړ شو. په داسې حال کې چې فاول د شمالي کوریا په زندان کې وایي امریکایان شمالي کوریا ته د سفر کول نه د مخه باید دوه ځلې فکر وکړي. جیفری بیا
وایي political climate I would say up and down I don't recommend it to anybody
but was any sensitive as I can زه وایم لوړې ژورې شته دي او زه هیڅ چاته په دې وخت کې مشوره نه ورکوم. فاول د ورنبیر له کورنۍ نه تقریبا 8 کیلومتره لرې اوسیږي. په داسې حال کې چې دوی د یو بل سره نه دي لیدلي او فاول ورنبیر ته دعا کوي او درې امریکایان لا تر اوسه د شمالي کوریا په توقیف کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې د لومړي ځل لپاره دا خبره ومنله چې تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم او روسانو ترمنځ په احتمالي ډول د سخت او بافت په اړه په خپله هم د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی تر تحقیق لاندې دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ستیو هیرمن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د برطرفۍ په وجه زه د تحقیقاتو لاندې یم، او هماغه کس چې ما ته یې د کومی د برطرفه کولو مشوره راکړې وه زما په اړه تحقیقات کوي. دا زما د ازارول نه سوا څه معنا لري، خو معلومه نه شوه چې هدف یې څوک وو. د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر وو او که د عدلیې د وزارت مرستیال راډ روزنټاین وو. کله چې ټرمپ د جمعې په ماسپښین د سپینې ماڼۍ په چمن کې د سمندري پوځ د هلیکوپتر مرین ون نه راکوزېدو، نو ژورنالیستانو ورنه په دې اړه پوښتنې وکړې خو څه ځواب یې ورنه کړ. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړو چې رابرټ مولر غواړي معلومه کړي چې ټرمپ خو د خپل نفوذ نه په استفاده د انصاف د مخنیوي کوشش نه وکړی. زیاتره حقوق پوهان او مدافع وکیلان په دې عقیده دي چې بار بار د اف بی آی د تحقیقاتو په اړه د ټرمپ د ټویټر پیغامونه له هغه سره مرسته نه کوي، ځان ته نقصان رسوي. د سنا د مجلس د عدلیې چارو په کمیټه کې د ډیموکرات ګوند غړي سناتور پاتریک لی په یوې تلویزیوني مرکې کې وویل هر ځله چې ټرمپ په دې ارتباط پیغامونه خپروي په اصل کې خپل ځان ته نقصان رسوي. او د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند لوړ پوړي غړي سناتور روای بلانټ په یوې رادیوي مرکې کې هیله وکړه چې ټرمپ به نور د دې ډول پیغامونو د خپرولو نه ډډه وکړي. د کانګرس د استخباراتو د ځانګړې دایمي کمیټې غړي ایډم شیف خبرداری ورکړی که جمهور رئیس ټرمپ د رابرټ مولر او یا د راډ روزنټاین د برطرفه کولو اراده وکړي، دا اقدام به د قانوني صلاحیت له چوکاټ نه بیروني او د کانګرس ټول غړي باید په متفق ډول د هغه مخه ونیسي. هغوی باید ګوندي ملحوظات په پام کې ونه نیسي، بلکې د ملي ګټو لپاره کار وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه خپلې شوې آوازې رد کړې دي او تاکید یې کړی چې جمهور رئیس د دغه کار پلان نه لري. روزنټاین په یوې بیانیه کې ویل چې امریکایان باید د مجهولو سرچینو په آوازو یقین ونه کړي، خو معلومه نه ده چې د دې بیانیې خپرول خپله پرېکړه وه او که د بل چا په هڅونه یې دا غیر معمولي اقدام وکړ. له بلې خوا د ټرمپ د مبارزاتي ټیم مدافع وکیلانو په یوې لیکلې بیانیه کې له ټولو هغو کسانو نه چې تیر کال یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د هغه د ټیم سره کار کوو غوښتلي دي که څه معلومات او اسناد وسره باید چې ځای نه کړي، شاید چې د اف بی آی مفتشان یې وغواړي. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا خبریال فرن رابنسن د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د اخلاقي موازینو د دفتر د یو رسمي رپورټ په استناد وایي چې جمهور رئیس ټرمپ شخصا د امریکایي او خارجي بانکونو 315 میلیون ډالر پوروړی دی، چې له دې جملې نه 130 میلیون ډالر پرې د جرمني د دوشي بانک دی. د فدرالي حکومت د اخلاقي موازینو دفتر د ټرمپ د مالي واجباتو او کلنیو عوایدو په باب دا رپورټ په 90 پاڼو کې خپور شوی دی. نوموړی دفتر وایي چې د 2018 میلادي کال نه د 2018 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې د جمهور رئیس ټرمپ مجموعي عواید 549 میلیونه ډالر وو، چې 40 میلیونه یې په واشنگتن ډی سي کې د ټرمپ انټرنیشنل هوټل نه لاسته راوړي. دغه هوټل پروس کال په سپتمبر کې افتتاح شو او 115.9 میلیونه ډالر یې په فلوریډا کې د ګلف د لوبې د شخصي کلب نه لاسته راوړي دي. سپین مانی د دغه رپورټ د خبرېدو هرکلی کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یا یونیسف وایي چې شاوخوا 15 او 11 پناه غوښتونکي په یونان، بلغاریا، هنګري او صبرستان کې اروپا ته د رسیدو په هدف ایثار پاتې دي. دغه ادارې ویلي دي چې د سفر په مهال ستونزو او ناخوالو ګڼو کډوالو ته رواني خفقان پیدا کړی دی. په دغو کډوالو کې افغانان هم شامل دي.
په زرګونه مهاجر غربي اروپا ته د تک په هیله د شرقي اروپا په بیلابیلو هیوادونو او په تیره هنګري او سربستان کې دیره دي. که څه هم ځایي چارواکو ګاونډي هیوادونو ته د دوی مخه ډپ کړې ده، خو بیا هم ځینې افغان ځوانان هڅه کوي چې له دغو معاونیو څخه واوړي او د اروپا پیاوړي هیوادونو ته ځان ورسوي. 14 کلن نامه لالای خپلې هڅې داسې بیانوي:
ما تقریبا 15 ځلې له سرحده تیرېدو هڅه وکړه او هر ځل د پولیسو لخوا نیول شوی او ما سره یې جنګ کړی. ما له خپلو دوستانو سره هڅه کړې ده، کله 4، 8 او کله 12 تنه به وو. کله به چې ونیولو نو موږ ته به خکنځل کول. د خکنځلو په وخت کې به خندل ډیره دردون کده. موږ نه به موبایل واخیست او مات نه کړ.
ډیر لک خلک چې شمیرې په اونۍ کې 500 تنو ته رسیږي او د مسؤلینو لخوا یې د پناه غوښتنې درخواست منل شوی وي په قانوني ډول هنګري ته تیرېدای شي. 19 کلن افغان کډوال احمد زبیر وایي هغه د خپلې کورنۍ سره د سرحد دروازې ته تللی و. کورنۍ یې تیره شپه خدای رد شو.
I have planned to cross from Croatia border.
زنیت لرم چې د قاچاقبر په مرسته د کرویشیا له سرحد نه سلوانیا ته او له هغه زه ایټالیا ته لاړ شم. اوس یو تن قاچاقبر ته منتظر یم. زه فکر کوم هغه ښه سړی ده. ما اوریدلي چې ډېرې کورنۍ یې له سرحد نه اخوا تیرې کړي دي. دوه ورځې مخکې مې د قاچاقبر سره خبرې وکړې. هغه وویل انتظار وباسه.
د ډیرو نورو مهاجرو لپاره د کډوالو د نړیوالې ورځې نه مخکې پلان د پخوا په څیر دی چې د پټو او غیر قانوني لارو څخه له سرحد نه واوړي او هغه هیوادونو ته ځان ورسوي چې د رسېدو لپاره یې خپل کور، کلی او شتمني پریښې ده. خو 40 کلن افغان کډوال له دې تګ راتګ نه ستړی شوی او غواړي په سربستان کې پاتې شي.
I'm 5 months before here and
زه پنځه میاشتې مخکې سربستان ته راغلم. تر دې مخکې و میاشتې مې په هنګري کې تیرې کړې وې. له هنګري څخه بیرته دلته راولېږل شوم. نیت لرم چې همدلته سربستان کې په قانوني ډول پاتې شم.
هنګري د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی او کله چې په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د کډوالو د ورتګ بحران پیل شو او په سلګونه خلک له دې لارې څخه اروپایي هیوادونو ته ورغلل، د کډوالو د راتګ لویه دروازه بلل کیږي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوبان حکومت سرحدي موانی وی جوړ کړی او نوی قوانین تصویب کړل او اروپایي اتحادیه د ترکیه سره په موافقه چې کډوال بیرته هغه هیواد ته ولیږي اروپا ته د کډوالو شمیر کم کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د لوګر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت ورستي امنیتي وضعیت نه اندېښنې وړ بولي، خو امنیتي چارواکي بیا د ځینو سیمو پر عامو خلکو انتقاد لري چې له طالبانو سره همکاري کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
که څه هم دا څه موده د لوګر امنیتي وضعیت نسبي ښه بلل شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا اندېښنې راپیدا شوې چې ګڼې د دغه ولایت په لویو لارو ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. په دې برخه کې د لوګر پر ولایتي چارواکو وروسته له هغه انتقادونو زور واخیست چې دوه ورځې مخکې وسله وال طالبان د کابل لوګر لویې لارې ته راوتلي وو او د خلکو موټرې تلاشي کولې. د لوګر امنیه قمندان په تازه څرګندونو کې د کابل لوګر لویې لارې سرتر طالبانو راوتلو او د غرض د هغوی د نورو فعالیتونو د ډېرېدو یوازینی لامل له هغوی سره د سیمې د خلکو همکاري بولي. قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي که له طالبانو سره د سیمې خلک همکاري ونه لري، طالبان لوی لارې ته د تلاشۍ لپاره نشي راوتلی او نه هم د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت وړتیا لري.
هم د داخلي کړي هم بیرونی کړي دواړه په دې کې ګډ مشترکې وجه سره لري او دا کار یې کړی. څنګه ردی دی په کوم هم ځکنه نه وځي چې دا زوار سمه د عملیات کوم دی په چیرې دا سلایر دی کوم یو دی راغلی دی چې دا ویلې چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناسې زی ونیسم او دلته چې څه وخت ما دی نیولی دی بیرته دغه مشران ټوله 20 نفره د قمندانیو د ولایت مخته بیا ولاړي د هغو د خلاصون په خاطر باندې.
قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی همدارنګه وایي یا خو طالبانو خلک په زور له دوی سره همکارۍ ته اړ کړي او یا په شعوري ډول خلک د خپلو سیمو د ناامنه کولو هڅې کوي، خو عام خلک او مدني فعالان بیا په دې برخه کې د حکومت کمزورتیا د دلیل په توګه راوړي. د دوی په وینا سره له دې چې د لوګر کابل لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې شته، خو بیا هم جدي غبرګون نه ښیي.
زما غوښتنه د لوګر له ولایتي ادارې او دغه راز په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت څخه ده چې د امنیت په تامین کې د ولسونو په زړه باندې او د ولسونو په خواخه باندې حکومتولي وکړي او ولس ځان سره د امنیت په تامین کې البته ملګری کړي. زه ویل سم چې لوګر خپله د کابل دروازه ده او څو حکومتونو چې په افغانستان کې سقوط کړی دی د لوګر لارې نه سقوط کړی دی.
په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل امریکا غږ ته وویل چې ځینو سیاسي اختلافاتو په لوګر کې طالبان او همدارنګه نور غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت زمینه برابره کړې.
د دې ټولو لامل سیاسي اختلافات بولم او د دغه ډول جرایمو د مخنیوي ادرسونه بولم چې کله دولت په قاطی ډول باندې وغواړي چې د جرایم مخه ونیول شي، نو هغه کسان چې هغه غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول به سوالوال دي، هغه په شکل د اشکال ولدې زمينې نه په مسايده کې دو سره عام سړک ته دي وسو د قول پر روزي وګرته خپل مخه کوي.
په ورته وخت کې د لوګر دی ولایتي شورا ځینې نور غړي بیا په دې ورسته یو کې دغه ولایت په ازرو یو شمیر نور غرنۍ سیمو کې د بهرنۍ جنگیالیو د شتون او د هغوی د شمیر د ډېرېدو خبره کوي. خو د لوګر امنیه قومندان لوی باسوال عصمت الله علیزی وایي چې تر اوسه دوی ته په دې اړه کومه رسمي اطلاع نه ده رسېدلې.
تر اوسه پورې ماته دقیقه کره اطلاع داسې نه ده راغلې، ولې طبیعي ده چې د منطقې ټول مخالفین د هغوی د دپاره کوشش کوي چې په افغانستان کې پټنځای ولري او دوی په افغانستان کې د اسلام مدافعین سي، نه په خپل وطن کې.
همدارنګه لوسه مودې رئیس د لوګر په ځینو سیمو کې اسلامي دولت یادایش وسلوالو ته د جلب جذب خبره هم کیږي، خو ولایتي چارواکو په لوګر کې تر اوسه یادایش وسلوالو حضور نه دی منلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ په ولایت کې د سیمویزو رسنیو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو د ناروغۍ په وړاندې خلکو ته وړیا عامه پوهاوی کوي. دوی وایي دغه چارې د خلکو د فکرونو په روښانه کولو او پولیو د پیښو په کمښت کې ډېره مرسته کړې ده. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسولی شي. کونړ کې سیمه ییزو رادیوګانو پر رضاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړې او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د ایف ایم رادیو مشر شکیب سانین وایي دا کار یې ځکه پیل کړی تر څو د سیمې ماشومانې د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
دا پولی یا گوزنی او ساری
روسینه د افغانستان بیا د دې خاور د خاور په مونږه حق لري او مونږه هم غواړو خپل فریضه غنو چې مونږه د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو، نو مونږ فرض بوړو مونږ خپل د خو ادا بیا نشرو.
هغه د رادیو لاري کیدونکې عامه پوهاوی تر هرڅه مهم غني. په دغه ولایت کې د شته څلور سیمایزو رادیوګانو مسولین وایي د ګردی میزونو خبرونو او مرکو لاري د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکړي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په دغه برخه کې د سیمایزو رادیوګانو چارې ستای او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي رادیوګان، اف ام رادیوګان او ملي رادیوګان زمونږ ډیر یو خو مسیج خبروي په دې باره کې، او کله چې مونږ هغوی ته کوم مسیج ورکو په ان ټایم باندې په هغه وخت سره خبروي او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات، لکه مونږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکو، هغوی واته ځل نشرۍ دا مونږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نوموړی وایي رسنۍ هر ځلې د واکسینو له پیله وړاندې خلکو ته د پوهاوي لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوې. د کونړ ځایي اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عامه پوهاوي په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمه ییز رسنۍ ستایي. دوی د عامه پوهاوي په تړاو د پروګرامونو لا ډېرې دل غواړي.
سیمه ییز رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چې دی په زیاته کچه خپاره کړي تر څو لری سیمو کې خلک وکولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدو نه خبر شي.
کومنګ وګورو نو همدا سیمه ییز راډوګانی دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټوله او همدې د لارې ټول خلک خبريږي چې مثال د واکسینو کارکونکو برازي او مونږ هم د دې رسنیو نه ډېر منندوی.
د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شینو لري نه د چ افغانستان هم د پولیو نه پاک هوا دی لاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.